یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شي برګم د اساسي رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په واشنگتن ډي سي کې د خبري کنفرانس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. وړاندې د انټونی بلینکن د دې څرګندونو جزئیات په خپرونه کې اورېدلی شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکی اداره یا اوچا وی په ټوله نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ټولو ډیر لنیستي کړپېشي. ملګری ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال په پرتله په بیړه د خرابېدو خواته روان دی. دغه سازمان وایي په افغانستان کې دا مهال 40 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کېشي بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانی ولس له بریتانیایي صابر ځاځي ته د بریتانیا د امپراتوري دویم عالي نشان یا مډال ورکړل شو. د بریتانوي رسنیو د راپورونو له مخې دته د بریتانیا د ملکې دویم الیزابت د واکمنۍ د اویایمې کلیزې د 4 ورځنی جشن پر مهال د بریتانیا د امپراتوري نشان یا او بی ای ورکړل شوی. شاغلی ځاځي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي هیله مندې چې د ګڼو نورو هغو خلکو هڅې هم وستایل شي چې د کډوالو په برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې کړي دي. صابر په 1999 کال کې افغانستان بریتانیا ته په ډیرو سختو شرایطو کې رسیدلی و. په شمالي وزیرستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وپیش ثبت شوي دي. پاکستاني رسنیو تیره ورځ د دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پټیل په حواله ویلي چې د وروستۍ پیښې قرباني یوه وکلنه نجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د 6 میلادي کال له پیله د ماشومانو د پولیو یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان او پاکستان دواړو کې اندېښنې دا دي چې ممکن یو شمېر پیښې د ثبت له بهیره پټې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه د سیفیرودونسک په ښار کې له روسانو سره په جګړه کې ځینې بریاوې لري. زیلنسکی دا څرګندونې بیګا خلکو ته په خپل وینا کې وکړې. هغه زیاته کړه په مجموع کې د دونباس په سیمه کې نظامي وضعیت چې د مخکې ډېر ستونزمن بللی وو نه دی بدل شوی. پر اوکراین د روسیې له یرغل 3 میاشتې تیرې شوې او له نړیوالو فشارونو سره سره لا هم روسیې د جګړې د درولو لپاره درولو ته غاړه نه دی ایښې. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو اندېښنې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه سره شریکه وو. موضوع مول طالبانو سره هم شریکه کړې ده. په کابل کې د طالبانو په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ د روغې جوړې د پلاوي لې وغړي سره شهیدلې یو. په اسر آباد کې مو لیبی پیش خبره وو.
سار دغه واقع شوی ده نو چسپوکی مین معلومی کی گاڑی ده یو سر تر شاعت تیر سی خودل شوی ده.
پا کندهار کی بی مرمنی ده لاسی صنایعو ده تولید مرکز جور کرده.
خامک دوزی ده مردوزی کار ده کرشنیل کارونه جه لاسی کندهاری غاڑی ده او خیاتی ده او دست نور.
در دی شیبی
ده آزادی رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لژکیو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وایي دوی به په هیڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي او هڅه کوي د شیعهګانو په ګډون د ټولو مذهبي لژکیو امنیت خوندي کړي. نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځم باندې وخته د 2022 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یو خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنې دو سره په دغه هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال د مذهبي ازادۍ په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شول. په ځنګړي توګه کله چې دوی د خزو انجونو د زده کړې کار کول او په ټولنه کې د ګډون بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په هر صورت کله ناکله د داعش خراسان څنګه د مذهبي لګکیو په ځنګړي توګه د شیا هزارګانو په وړاندې زیاتېدونکي تاوتریخوالی ترسره کوي.
بلخوا د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سفیر رشاد حسین وایي طالبانو او داعش دواړو په افغانستان کې د مذهبي لګکیو غړي توقیف کړي، ډارولي او بریدونه یې پرې کړي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په هیڅ صورت مذهبي توپیرونو او اختلافاتو ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی مجاهد د داعش ډلې له لوري پر شیعه مذهب هزارګانو د بریدونو خبره مني، خو وایي طالبان هڅه کوي د ټولو مذهبونو د پیروانو امنیت خوندي کړي.
نگر اٹل الخوا کل کل بلدون سیوی دی دا پوزین و مساجد و دی صوفی اکرام پو خانقاو بانی هم سیوی دی دا کر حق وقت هم که دیسی دلت پا امریکان و زور دولو دلت پا زور گونه دینا تو خوتنو
دا اندېښنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو پر واکمنېدو سره له یو نسبي امنیت وروسته په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شیعه هزارګانو پر جماعتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو داعش خراسان څنګه حملې وکړي چې له امله یې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله ورسېده، هغه څه چې افغان هزارګانې نسل وزنه بولي. خو ښایي په دې هېواد کې یوازې دوی نه وي چې له ورته ګواښونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په کندوز او کابل کې د سني صوفیانو په دوو خانقاو او دغه شان د کابل په خشتي جماعت مرګونې حملې وسوي چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د بیلابیلو نړیوالو چارواکو او سازمانونو له لورې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګل کې لګېدلی اور نن نهه مده چې لا هم نه دی مړ شوی. په دې تړاو له چین څخه طالبانو د مرستې غوښتنه کړې ده. جزئیات له خپل همکار اخلم چې دا مرسته په څه ډول غوښتل شوې ده.
ځنګلونو کې د اور د لګېدلو نن نهم ورځ ده. تر دې د ملاور نه دی کنټرول شوی. د نورستان سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې دوی که څه هم هڅه وکړه او د چهار شنبه په ورځ باندې دا اور یو سناسه کنټرول شو، کابو شو، خو د شپې له لوري د تیز باد لامل یو وار بیا د اور لمبې تیز شوې چې اوس مهال د دوی له کنټروله وتلې دي. سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې لږ تر لږه د 1300 تر 1500 د نورستان اوسیدونکي د دغه اور د وژلو هڅه کوي، خو لا تر دې دمه نه دي توانېدلي. دا اور نه ورځې وړاندې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې په کومو ځنګلونو کې چې ځنغوزو ونی دي او د غشان د چارتراش ونی دي په دې ځنګلونو کې دا اور لګیدل دي. که څه هم تر اوسه پورې دقیق نه ده معلومه چې څومره ځنګل به سوځیدلې، خو ځینو سیمه ییزو رسنیو د نورستان د چارواکو له قوله راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه له 150 تر 200 هکتاره ځنګل چې دی دا تر اوسه پورې سوځیدلې دي. تازه د طالبانو حکومت د چین له هیواده غوښتي دي چې دغه اور په وجلو کې له دوی سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیزی 13 ورځ ناوخته په کابل کې د چین سفارت سرپرست دینګ اینان سره په لیدنه کې لدغه هیواد غوښتي دي چې د نورستان په ځنګلونو کې د لګیدلې اور په وجلو کې له دوی سره عاجل مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په دې اړه په ټویټر کې لیکلي دي چې په جواب کې د چین سفیر ویلي دي چې دغه غوښتنه به ژر تر ژره او په سمدستي توګه له خپل حکومت سره شریکه کی او تر لومړنۍ ارزونې وروسته به لازم اقدامات ترسره شي. شیبر سیم نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت دی. په 2006 کال کې دا ملي پارک اعلان شو. په ځنګلونو پوښل شوی ولایت دی. کله ناکله د اوړي په موسم کې په ځنګلونو کې دغه ډول اور رامنځته کیږي، خو د تیرو حکومتونو پر مهال باندې زر مهارېده.
مننه و موریدل چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې لګېدلې اور لا هم نه دی مړ شوی. په دلته په ځنګلونو کې نه ورځې مخکې اور لګېدلې و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان جنو غړیو د سولې خبرې پیل شکړې دي. نن د خبرو دریمه ورځ ده. اسلام آباد او د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز د جرګې له یوه مشر د خیبر پښتونخوا له پخواني ګورنر شوکت الله خان سره نن سهار پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په خبرو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی. نوموړي په ځواب کې وویل
کار خبرې دغه پکې نه دی، بلکې دا زمونږ اولنې نشستونه وو کنه. ابتدائی کې مطلب خبرې جوړېږي، ورانېږي، بیس پاور لګدي. نو زمونږ د لغیر تک چې دی هغه بنیادي طور دغه دی، فارټا انزیمام، نه انزیمام، دا هغه لکه دا ټایپ شی نه دی پکې. بیا راتګ دی، بیا پی سټاکس، مطلب دا ټول دی پی سټاک کې شامل. نیکسټ سیشن به بیا بل کیږي.
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشوې؟ طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي.
بس زیاته پکې مونږ همدا وکړل چې به څو پورې جرګه جاری، پای پورې به ډز بندي، مطلب دیم دغه ځوان دغه بداسي حرکتونه نه کیږي چې الله خیر امن ته نقصان ورسی.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوانه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي، او یو نمائنده شامل دي د تیزه د حکومت، او نور موږ خپل جرګه او څنګه چې قبایلو جرګه یې راځي ناست وو خبرې لسټارټ ما خسته ته تاسو وکړنه.
نو دا به تر سونه حد ورځو پورې دا خبرې تر تاسو جاری وي؟
نه نه، اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مارګري یا مشران یا کوم سټیک هولډرز یې هغوی سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته به تاسو څنګه ځواب وایي؟
مونږ 350 کسان راغلي. نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ وو چې 350 لکه وي خو خدای کی کم مشران ک نه راغلي یا بکراته وړ، نو هغه سره به مونږ کینو.
او دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت؟
دا هغه خو مرسته ده چې هغه مونږ ټول کوارډینیشن په کابل کې چې ناس چې خو هغه را سره کوارډینیټ کوي، او دوانه طرفه نو سره دغه ساتي مونږ سره مو دا هغه سره.
بل یو اخري پوښتنه چې تاسو چې کوم پریکړه یا کوم خبرې دی سره تاسو هغه کوي، نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبر اوکړه د سټیک هولډرز، نو هغه سره تاسو په تماس کی؟
دا مونږ خو چې راتلو کنه سره خو صوبې او وزیر راغلی دی، دا هغه په کې راغلی بیرستر سیف. نو صوبایي حکومت مطلب دا لري چې هغه په وفاق سره مرابطه خپل مرضی خو نیو راغلی، لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی، اوس حکومت ته حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه.
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولې شو جوړ بي راځي پای کې مونږ با اختیار یې، جوړ بي نه راځي کې مونږ بیا نو دې اختیار شته نو دا ریښتیا شته.
د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان. ملګرو ملتونو په یوه تازه راپور کې طالبانو ته د داعش او څو نورو ډلو د خطر یادونه کړې ده. دا راپور وایي چې د حواله تودېدو سره شایي په افغانستان کې جګړې زور واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونو وایي افغان طالبان د اسلامي دولت د خراسان څنګ یا داعش د نوي مقاومت لګوار سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو کارپوهانو په دې نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان نوي واکمنان په داسې حال کې چې پر افغانستان بشپړه ولکه لا ټینګوي له القاعده سره نږدې اړیکې پالي، او دوی ته اصلي خطر د داعش سخت دریزو او د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي بریدونو له لورې دی. کاربوهانو امنیت شورا ته په خپل دې راپور کې ویلي چې د حواله شکېدو سره ممکن جګړې زیاتې شي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په راپور کې دا هم ویل شوی چې نه به داعش او نه هم القاعده تر 2023 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې نړیوالې حملې وکړي، خو د راپور چمتو کوونکی وایي چې له دې سره سره په افغانستان کې د داعش، القاعده او ګڼو نورو تروریستي ډلو شتون د دې هیواد د ګاونډیو او په مجموع کې نړۍ ته اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتو په راپور کې له القاعده سره د اړیکو په تړاو ویل شوي چې باور دا دی د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکه له القاعده سره نږدې ده او د طالبانو او القاعده اړیکې هم شې دي. راپور وایي چې د کابل له سقوط وروسته د حقاني شبکې په سرعت په پلازمینه کې مهم او کلیدي ځایونه ونیول او د دې کار په نتیجه کې مهم وزارتونه خپل کړل.
ملګری ملتونه اندېښنه څرګندوي چې شاید افغانستان امنیتي وضعیت پسې خراب شي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې نن سهار چاودنه شوې ده. دا چاودنه د ملي ریاست ودانۍ ته څیرمه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې پر سهار د غبرګولی پر دیرلسم ازادي راډیو ته وویل نن سهار شلکم اته بجې د مرکز اسدآباد اړوند د منډکول ساحه کې پر یو شخصي موټر د مقناطیسي مین چاودنه شوې چې پکې یو تن ټپي شوی دی.
سهار دغه واقع شوې ده. نو د چسپکي مین معلومی کی ګاډي د یو سر ته شاته ټیر صحیح خودل شوې ده چې دغه خوا کې کور دی د کور مخ سره ګاډي ولاړې خلکو کې بچو او کس پکې سرسري غونډې زخمي ده شوشو نو شواله موټر هم بچ ده شاته سیب یو طرف خراب شوې ده یو ټیر څه چلې نو دغه ځای پرمه کټ شوې ده.
دغه چاودنه په حاجی میرزمان شوی چې ساختماني شرکت او شخصي کاروبار لري. د اسدآباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د پیښې لزای یو ټپي راوړل شوی چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. تر اوسه د چاودنې مسولیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه یې پر تور څوک نیول شوی. چاودنه د ملي امنیت ریاست سره نږدې شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
پر اوکراین د روسي د یرغل نن سل روسي په داسې حال کې پوره شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې بیا جګړه سخته شوې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو عملیات څه ناڅه په شا تمبولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په مهم ختیځ ښار سویرودونیتسکي د روسیې شدید عملیات په شا وتمبوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نن جمعه سل ورځې پوره سوې. ناټو ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د بربادۍ په جګړه بدل سوی او مسکو نه دی توانېدلی چې خپل هدف چې په چټکۍ بریا خپلول و ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي تېره شپه ناوخته په خپله وینا کې وویل د اوکراین ځواکونو په سویرودونیتسکي د جګړې پر مهال ځینې بریاوې ترلاسه کړي.
په دونباس کې وضعیت د پام وړ نه دی بدل شوی خو د سویرډونیتسک په جګړه کې ځینې بریاوې لرو او په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. دا د لیسیچانسک، باخموت او نورو ښارونو په څیر تر ټولو له سختو ساحو ده.
د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې نن ویلي چې د روسیې اصلي پلان ته په پام سره مسکو نه دی توانېدلی چې خپل یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خبره روسي ځواکونه د کیف او د اوکراین د نورو دولتي مرکزونو د نیولو لپاره په خپلو لومړنیو اهدافو کې پاتې راغلي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو اطلاعاتو کې ویلي د اوکراین ثابته دفاع او په هغو لومړیو څلورویشتو ساعتونو کې کیف ته نږدې د هوستومیل په نوم د هوایي اډې د نیولو لپاره د روسیې ناکامي د دې سبب سو چې د مسکو عملیات په شا وتمبول سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګلي کې چې په سویرودونیتسک کې چې د چارواکو په خبره 80% د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی کور پر کور جګړه روانه ده. په همدې حال کې د اوکراین ځواکونه چې هڅه کوي د روسي پوځیانو مخه ونیسي د هغو پر مختللو وسلو ترلاسه کولو ته انتظار دی چې واشنگټن یې د ورکړې ژمنه کړې وه. د لوهانسک سیمې د پوځي څانګې مشر سرهی هیدی ویلي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 800 کسان لا هم د سویرودونیتسک ښار د یوې فابریکې په تهکوي کې پټ دي. د دې په وینا ډیری دغه کسان هغه ځایي اوسیدونکي دي چې ورڅخه له دغه شهره د وتلو غوښتنه سوې خو د دې په خبره مخه یې نیول سوې ده.
له خبرونو
ور آخوا.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو وړاندې د غزنی ښار ته ورولو. هلته مو د ترافیکي سیستم د تنظیم لیوي هڅه خبرو. نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه هم لرو، خو اوس په مخکې تر دې چې دغه مطالبه ته ورشو کندهار ته مخه کړو. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې وی میرمنې د لاسي صنعت د تولید مرکز جوړ کړی دی. په دې مرکز کې لسکونه بېوسله میرمنې کار کوي. د دې مرکز کارکونکي وایي د موادو د بازار موندنې لپاره د ورسره مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې.
درویش کلنه رازی خپلواک د کندهار د دامان ولسوالۍ د ناقل د کلی اوسیدونکی ده. هغه په خپل کور کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. میرمن رازی خپلواک وایي د سرګونو زرو افغانیو شخصي پنګونې په مټه دغه مرکز جوړ کړی چې اوس پکې دیش بیوازله میرمنې په دوو وختونو کې د خامک مری وبدلو کنداري غاړو ګوندلو ګلدوزی او د خیاطی په برخه کې زده کړی او کار کوي او له دې لارې د میاشتې له درو زرو افغانیو څخه زیات عاید ترلاسه کوي.
مشکار چې دی د دوو وخت خاصه خدي ځنی هغه غونډې د ساعت خاصه کار لري هغه د مو ماشين تاړول او زم ته ماشين خاصه کار لري هغه مو بیا ساعت تاړول په دوو مختلف وختونو کې کار کوي او په بیلابیل شان باندې کار کوي. مثال موږ د ډول ډول مختلف کارونه دي لکه خامک دوزی د مردوزی کار دی کرشنل کارونه دي لاسي کنداري غاړي دي او خیاطی او داسې نور.
په دې مرکز کې بوختي یو شمیر میرمنې کندي د یو شمیر میرمنو خاوندان معتادین او یو شمیر هم غریبی دي. د حسابې په نوم د دې مرکز یو کارکونکي وای خاوندې معتادي او دا له مجبوریت د خپل کور اړتیاوی له خیاطی څخه د ترلاسوي ګټوټي لارې پوره کوي.
دلته د شجلتا یا کندي دي خاوندان معتادي دي بل تر ازي د خپل کارونه کوي د خپل د لاس مزدوري پیدا کوي دغه د لارې خپل اولادو ته یو نه پکا پیدا زمار چې هغه و چې ما خپل خاون معتادي دي تر ازم د خپل کار کوم د لاس خپل اولادو ته ګول پیدا کوم تر پرته بجې چې راسو بیا د وی بجې پر بدل خپل کارونه کوو. اوس په ورځ کې وایو جوړه د ټول شاګردان جوړي بیا د مشترک خرسي مارکیټ ته وړي.
د لاسي توکو د تولید د دې مرکز نوري کلیوالي کارکونکو میرمنې هم وایي چې د مرکز په پرانیستل کېدو سره کار موندلی او کورنۍ له فقر اشغورل سي بي. د لاسي توکو په تولید بوختي دوه میرمنې ملالی او بیبي جانه د خپل تولیداتو لپاره د بازار موندنې ترڅنګ د مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
حساب مو بيخي ضعیف او بنا مجبور سم د کارت می مخه کړ نو نه یو خپل د کور مصارف په سر رسوالای بیا موږ د دولت څواړو سمور سره کومه کوي همکاري وکي زموږ مثال موږ په دغه باید خپل په شوو درې زموږ سره د خیاطۍ مو ماشینان مکان دې ټکران مکان دې سرخان مواد را تراوړي موږ غواړو چې خپل خو خپل ودرې
که مشر یې سفر مختګ روان دي خو زه مجبور یم مجبورې را ولاړ اس ولم دلته خپل کار کوي سړی مې سمجریم دې اگر خبرې مو چې مو چې ګرات کې بازار جبا باقي ما مله سره وته د سړی سره را ولاړ سم زاده خیاطۍ را دي کومه مشر دې مساله پاکه ګواله رسې او څه دې په مو چې ګرات پیدا کې او څه زیم.
د همت په نوم د میرمنو د لاسي توکو د دې تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنوي مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر بهرنوي هیوادونو ته هم لیږل سوي دي. د کنداري میرمنو په لاس رخصوي خامکی غاړي او افغاني کالي د هیواد په کچه ځانګړي شهرت لري، خو د اقتصادي ناتوانۍ له امله د پخوا په شان بازار نه لري.
غزنی ښار ته د ورتلونکو موټرو لپاره تمځایونه جوړ شوې دي. خو به دا موټر په ښار کې دننه په بیلابیلو ځایونو کې درېدل. د دې ښار یو شمېر اوسیدونکو تم لري چې له دې سره په ښار کې تریبا اندازي بې نظمي راکم شي. نورحال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په غزنی ښار کې د لاینی موټرو ترڅنګ د مرکز اړوند لزینو کلیو د غزنی لا تلس ولسوالیو او څنګلورو ولایتونو څخه راتلونکو موټرو ته ځنګړي تمځایونه برابر کړي دي. دوی وایي دغه کاري په دغه ځای کې د ټرافیکي امن او د ښاري نظم د ټینګښت د ښاري معیارونو د رعایتولو او له بې نظمیو څخه د مخنیوي په موخه کړی دی. د والي ویاندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ښار د ښاري نظم د انسجام کمیټه په وړاندیز او د ولایت مقام په منځوري سره د تمځایونو د ټاکلو چاره غوره کړې ده.
د غزنی ولایت سنگلور ولایتونو د دی ولایت اړوند اتلس ولسوالیو او د مرکز اړوند ځینې لرو فرتو کلیو د لینی نقلیه وسایتو لپاره چې مخکې یې د ښار په ګڼمیشته سیمو او د ښاري وسایتو په پارکینګونو کې فعالیت درلود. ښار ته څیرمه مناسب تمځایونه هډې ورته ټاکل شوي.
غزنی ښار که څه هم چې ډیری سړکونه یې غبرګ او یوه اندازه آزاد دي، خو بیا هم په دغه ځای کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته وي او ډیری وخت موټر چلوونکي هم ترافیکي اصول نه مراتوي چې له امله یې ځینې وخت لارې بندیږي. خو اوس د دغه ځای ډیری اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت له دې کار سره به په ښار کې تر یوې اندازې بې نظمي راکمه سي، تر څو خلک خپلو کارونو، دفترونو او ناروغان پر خپل وخت روغتونونو ته ورسیږي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی شیر علي دی. نوموړی وایي مخکې به په ښار کې د خلکو وخت زیات ضایع کېده، لارې به بندې وې، خو اوس خلک په ډېره اسانۍ سره خپل هدف ته رسیږي.
موږ ډېر خوشحاله یو په دې خطر باندې چې د ښار ګڼګونه کم شوې ده او بند سړکونه خلاص شوي دي او نظم برابر شوی دی. ډېر مزاحمت نشته، مثلا لارې خلاصې دي، کوم مزاحمت نشته ورته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو ډیری وخت له ښاره د ښاري نظم د مراعاتولو او ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه د موټرو د تمځایونو د ایستلو غوښتنه کوله. غزنی د کابل کندهار پر لویه لاره ودان ښار دی چې له امله یې ډیری وخت د لاینی موټرو زیاته ګڼه ګوڼه وي، خو ډیری وخت یې له کلیو او ولسوالیو د راتلونکو موټرو تمځایونو هم د ښار دننه زیاته ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر راغلي پیغامونه وړاندې کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دوه چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د هندي ډیپلوماټانو لومړني سفر د یو شمېر ورځپاڼو پام ځان ته اړولی. د هندو ورځپاڼې په لیکنه هندي پلاوی به د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ښکېلو سازمانونو له استازو سره وویني او تمه ده له هغو ځایونو څخه لیدنه وکړي چې د هند پروګرامونه او پروژې پکې عملي کېږي. ورځپاڼې لیکلي کله چې تیر کال طالبان واک ته ورسېدل، هند په کابل کې د خپل سفارت او په کندهار او مزار شریف کې خپلې کنسولګرۍ وتړلې. په دوام کې لولو چې هند روسه د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه ونه کړي. د ورځپاڼې په وینا هند له دې سره سره بیا هم د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره رامخکې شوی او خوراکي مواد او درمل مرسته کړې ده. ټلګراف هم لیکلي چې هندي چارواکو د طالبانو له حکومتي چارواکو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو سره د مرستو د ویش په اړه د خبرو لپاره کابل ته سفر کړی. په مقاله کې راغلي د جمهوریت له سقوط وروسته هند له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودې. د ورځپاڼې په وینا هند افغانستان ته 10,000 ټنه غنم، 10,000 ټنه درمل او د کووید 19 واکسینو 15,000 ډوزه لیږلي. ورځپاڼې زیاته کړې دغه مرستې په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون، د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د روغتیا نړیوال سازمان WHO سازمانو ته ورکړل شوې. د ټلګراف د مقالې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د بشري ناورین له امله په میلیونونو خلک د لوږې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د چهارشنبه په ورځ ویل په افغانستان کې به شاوخوا 13 میلیونه خلک سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. او نیویورک ټایمز د یوې ځوانې افغان جوړې په اړه لیکلي چې د تیر کال په اګست کې له افغانستانه تښتېدلې او اوس په امریکا کې اوسیږي. د ورځپاڼې په وینا فرهاد خورمی او فرزانه جمالزاده د هغو 6,500 افغانانو په ډله کې دي چې په څلورو اونیو کې امریکا ته ورسېدل. خورمی او جمالزاده د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوه میاشت مخکې وعده کړی و. ورځپاڼې د اغلې جمالزاده په حواله لیکلي که هغه ته معلومه وای چې طالبان بیا واکمنیږي، نو د کور لپاره به ډیر سامان نه اخیسته. د ورځپاڼې په وینا دغه جوړی خپل ډک کور په افغانستان کې پریوخود او کډوال شول.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي ثبت شوي پیغامونه.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. ستاسو یو شمېره رسیدلې پیغامونه مو راغونډ کړي وو، خو تخنیکی ستونزه اجازه نه راکوي چې دا پیغامونه له تاسو سره شریک کړو. یوه یادونه وکم چې تر 12:00 وروسته د ازادي راډیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا په دې پروګرام